د ماسپښین دوه بجې شوې. السلام علیکم. تر اوو بجو د ازادۍ راډیو د پاتې خپرونو اورېدو ته ښه راغلاست. قدرمنو اوریدونکو، روانه خپرونه یو ساعت دوام کوي چې زه احمد تکلی د امان الله امیرزی په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. راپورونه وایي چې په هلمند کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې افغان پولیس سهوان په نښه شوي دي. په هیواد کې د روانو نامنیو په اړه چې د ولسي جرګې د ځینو غړو په وینا د یوې نړیوالې توطیې یوه برخه ده هم راپور درکوو. نور مطالب، نیمه نړۍ او د یو کلي زرغږونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه به هم په همدې خپرونه کې وړاندې شي. خو لومړی خبرونه په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د پاکستان پوځ وایي د لومړي ځل لپاره یې خپلې جوړې کړې بي پیلوټ الوتکې د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې کارولې او هغې فلسطینی مېرمنې د ټپونو له کبله سا ورکړه چې کور ته یې د جولای په 1 اور اچول شوی و. په دې حمله کې د دې خاوند او یو زوی هم وژل شوي. قدرمنو اوریدونکو، د نړیوالو خبرونو له وړاندې کولو مخکې د افغانستان کورني خبرونه واورئ چې صفي الله ستانکزي چمتو کړي.
د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې له مخدره موادو سره د مبارزې 11 پولیس د بهرنیو ځواکونو په یو هوایي بمبار کې وژل شوي دي. افغانستان ولسي جرګې د نامنیو په اړه اندېښنه ښکاره کړه او نړیواله ټولنه یې ملامته کړه چې د دغو نامنیو په قرارولو کې خپل ونډه نه ادا کوي. او د ملګرو ملتونو سرمنشي ځانګړي استازي نیکولاس هیز هم وایي په ځینو برخو کې د عملي ګامونو په اړه د افغان حکومت وړاندې شوی پلان ډېر اغېزمن دی. پوره خبرونه. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې له مخدره موادو سره د مبارزې 11 پولیس په هلمند کې د بهرنیو ځواکونو لخوا وژل شوي دي. د دغه وزارت د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې معینیت ویاند مهدي کاظمي ازادي راډیو ته وویل چې دا پولیس تیر ماښام په هلمند کې په دنده بوختو چې د بهرنیو ځواکونو لخوا پرې بمبار شوی دی.
آقای
کاظمی وی د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې پولیس د هلمند د ګرمسیر په ولسوالۍ کې په رسمي عملیاتو بوختو چې متاسفانه بهرنیو پوځیانو پرې حمله کړې. 11 کسان مو وژل شوي، 4 ټپیان دي او یو لادرکه ده. خغلی کاظمی ویل د دې پیښې د څېړلو لپاره سبا یو پلاوی هلمند ته ورځي. په افغانستان کې میشتو بهرنیو پوځیانو هم یو شمېر رسنیو ته دا پیښه تایید کړې ده. د افغانستان ولسي جرګې د نامنیو په اړه اندېښنه ښکاره کړه. دې جرګې چې نن له یو نیم میاشتنۍ رخصتۍ وروسته خپل کار پیل کړ، د افغانستان په ټولو سیمو کې امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ وباله او وی ویل چې حکومت باید د وضع د ښه کېدو لپاره جدي ګام پورته کړي. د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي نړیواله ټولنه ملامته کړه چې د افغانستان د ټولو نامنیو شاهده ده خو د وضعیت په آرامولو کې همکاري نه کوي.
کشورهای متعهد به همکاری در عرصه‌های مختلف امنیتی
کاغلی ابراهیمی وی په بیلابیلو امنیتی، اقتصادی او سیاسي برخو کې د افغانستان سره د مرستو په خاطر متعهد هیوادونه زموږ د خلکو د بیچارهګۍ او بدبختۍ د شیبو شاهدان دي. د دې جرګې مرستیال ظاهر قدیر بیا خبرداري هم ورکړ که حکومت د ناامنیو د کنټرول لپاره ګام پورته نه کړي، خلک به خپل لاس په کار شي او د مخالفینو په وړاندې به ودرېږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي نیکولاس هیز هم وایي چې په ځینو برخو کې د عملي ګامونو په اړه د افغان حکومت وړاندې شوی پلان ډېر اغېزمن دی. ښاغلی هیز هم نن د افغانستان د اقتصادي سکتور له یو شمېر وزیرانو سره په ګډه خبري غونډه کې دا مسله یاده کړه او ټینګار یې وکړ چې نړیواله ټولنه له افغانستان سره د مرستو په ژمنې ولاړه ده. خو د افغانستان مالي وزیر وویل چې د لوړ رتبه پلاوي په غونډه کې نړیوالې ټولنې د خپلو مرستو په بدل کې له دوی ځینې مهمې غوښتنې وکړې، چې پکې د بانکي سیستمونو اصلاحات او په کابینه کې د ښځو د ونډې زیاتول مهمې برخې جوړوي. او په هرات کې د دریو خزینه ښوونځیو شاوخوا 300 نجونې مسمومې شوې دي. د هرات حوزوي روغتون مطبوعاتي مسؤل محمد رفیق شیرزاد ازادي راډیو ته وویل چې دا نجونې د انجیل په دوو او د هرات ښار په یو ښوونځي کې نن سهار مسمومې شوې او اوس په روغتون کې بسترې دي. دا په دوو اونیو کې په هرات کې د نجونو زده کوونکو د مسمومیت 5مه پیښه ده. له دې مخکې په دې ولایت کې 350 نجونې مسمومې شوې وې. او د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه تر لنډې دمې وروسته زما همکار امل الله بشیر در اوروي.
د پاکستان پوځ وای د لومړي ځل لپاره خپلې جوړې کړې بي پیلوټ الوتکې کارولې دي. د پوځ په وینا د پاکستان د بي پیلوټ الوتکو په حملو کې په قبایلي سیمه کې درې سخت دریځ وژل شوي دي. د پاکستان د پوځ وایاند آسم باجوانن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د براق په نامه د پاکستان جوړې کړې بي پیلوټ الوتکې د لومړي ځل لپاره نن کارېدلې. د د په وینا دغو بي پیلوټ الوتکو په شوال دره کې د تروریستانو پر پټنځای په حملو کې درې مهم تروریستان وژلي. پاکستان لومړی ځل بي پیلوټ الوتکې په مارچ میاشت کې شوډلې وې. دوی ویلي وو چې دغه الوتکې په بریالۍ توګه امتحان شوې او پر دواړو ولاړو او شورېدونکو اهدافو د لیزر په مرسته په بریالۍ توګه توغندي اوروي. پاکستان د 2014 کال په جولای میاشت کې په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی طالبانو پر ضد پراخ عملیات پیل کړل چیرته چې شوال دره موقعیت لري. دغه سیمې ته خبریالان نسي تلای او د پوځ دغه ادارې په خپلواکه توګه نسي تاییدېدلی. د تاجکستان امنیتي ځواکونه د یوه یاغي پخواني مرستیال وزیر او د هغه د پلویانو لټون کوي. دا پلټنې له هغه درې ورځې وروسته پیل سوې چې په دوشنبه او د دې ښار شاوخوا په نښتو کې په شپږویشت کسان وژل شول چې پکښې نه پولیس افسران او اووله سخت دریځې شامل دي. د دفاع د وزیر د پخواني مرستیال عبدالحلیم نظرزاده پلټنې له دوشنبه څخه یو نیم سل کیلومتره لیرې په رامت نومې غرنۍ سیمه کې روانې دي. د تاجکستان د کورنۍ چارو وزارت وویل چې نظرزاده او پلویان یې د سپتمبر په څلورمه د پولیسو پر یوه حوزه او وسلو پر زیرمه له حملو کولو وروسته دغې غرنۍ سیمې ته تښتېدلي دي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان پروند ویل چې دغه حمله د داعش غړیو ته ورته سخت دریځ لخوا سوي چې د حکومت لمنځه وړل غواړي. نظرزاده د متحده تاجک مخالف ائتلاف پخوانی غړی دی چې په نویمه لسیزه کې د حکومت پر خلاف په کورنۍ جګړه کې برخه اخیسته. په متحده تاجک مخالف ائتلاف کې ډیموکراټان، ملت پالان او اسلامي سخت دریځ شامل دي. د اوترش صدر اعظم وایي هیواد یې پلان لري هغه بیړني اقدامات چې اوترش ته د زرګونو پناهغوښتونکو د ننوتلو لپاره یې پیل کړي وو په تدریجي ډول بند کړي. دغه پناهغوښتونکي له هنګري اوترش ته ننوتل تر څو وکړای سي جرمني ته ولاړ سي. ورنر فیمن پروند وویل چې د اوترش حکومت باید په تدریجي ډول په قانوني اقداماتو سره حالت عادي کړي. دا خبرې په داسې حال کې کړي چې له سوریې، افغانستان او عراق زرګونو پناهغوښتونکي چې د څو ورځو راهیسې په هنګري کې بند پاتې وو جرمني او اوترش ته روان دي. په دې حال کې هنګري چې له سربیا سره پر خپله پوله یو اغزن دیوال ګرځولی وایي په دغه سیمه کې د پناهغوښتونکو لپاره نوی کمپ جوړوي. هغه فلسطیني ښځې د ټپونو له کبله سا ورکړه چې کور ته یې د جولای په 1 اور اچول سوی وو. په دغه حمله کې د دې خاوند او یو زوی هم وژل سوي وو. 28 کلنی ریحام دوابشي نن د سختو ټپونو له کبله سا ورکړه. د دې 13 میاشتنی زوی د حملې پر مهال ووژل سو چې تور یې پر اسرایلي یهودانو پورې دی او د دې خاوند وروسته د زخمونو له لاسه سا ورکړه. دوهم زوی هم د سختو ټپونو لپاره په روغتون کې بستر سو. د غومړینو نړیوال اعتراضونه او د اسرایلو او فلسطینیانو لاریونو نه پارولې دي. دغه حمله له هغه وروسته وسوه چې څو ساعته مخکې په بیت المقدس کې د همجنسانو پر یو لاریون حمله وسوه او یو 14 کلن نجلۍ پکښې ووژل سوه. له دغو حملو وروسته د اسرایل کابینې اعلان وکړ چې د سخت دریځو یهودي ډلو د مخنیوي لپاره به اقدام کوي چې پکښې د یهودي سخت دریځو ادارې توقیف او د مشکوکو کسانو سختې پلټنې هم شامل دي. او د فرانسې د استخباراتو یو کارکونکي د هغو بمونو د شخولو لپاره بخښنه غوښتې ده چې 1.5 کاله مخکې په نیوزیلند کې د یوه چاپیریال ساتونکي د لاریون بیړۍ غرق کړه. جین لوکس کستر د نیوزیلند تلویزیون ته پرون وویل چې د او همکارانو یې د خلکو د وژلو هیڅ اراده نه درلوده کله چې دوی په 1950 کال کې د گرین پیس لاریون په ریمبو واریر نومې بیړۍ پورې بمونه وتړل. هغه مهال یاد بیړۍ په آکلینډ ښار کې په ساحل کې تړلې وه. د خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د خبرونې په راپورونو کې به واورئ چې په هلمند کې د نړیوالو ځواکونو په ساحوي هوایي بمبارۍ کې ملي پولیسو ته تلفات اوښتي دي.
متاسفانه 11 نفر ما شهید داشتیم، 4 نفر زخمی داریم، 1 نفر ما هنوز لادرک است.
د ولسی جرګې ځینو غړو یو ځل بیا د اندېښنې راپورته کړی دی چې د هیواد په روانو ناامنیو کې د نړیوالو پټ لاسونه فعال دي. نور موضوعات هم لرو. آیا کابل ته د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار سفر به د افغانستان او پاکستان د اړیکو له ښېګڼې سره مرسته وکړي؟ دا موضوع په یو تحلیلي مطلب کې څېړو. د سولې له هغه فعال سره مو خبرې کړي چې د نړۍ په کچه په لسو مخکښو فعالانو کې شمیرل شوی او اوس په هیواد کې دننه د سولې لپاره هڅه کوي.
دا باید دې شو چې زه د سولې عالي شورا سره غړی پات شم او د دوو کلو شاوخوا ته مال دې شورا سره په کندوز ولایت کې کابل کې کارونه کړي.
نیمه نړۍ په دوهمه نیمایي کې د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې له یوې نوې برخې سره خپرېږي. اورېدو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، د راپورونو برخې ته پام وکړئ. او د هم د دې برخې لومړی موضوع په هلمند کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې ساهوان ملي پولیسو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د کورنیو چارو وزارت د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې د پولیسو د یو شمیر سرتیرو مرګ ژوبله مني، خو نه تایید شوي راپورونه تلفات تر دې زیات ښیي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره په هلمند کې د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دایی د شبه د ټلیفون په مستقیمه اړیکه سره دی. دایی صاحب، د تلفاتو شمیره دقیقا د چارواکو په وینا څومره ده؟
دغه شمیره چې څو دقیقې وړاندې د کورنیو چارو د وزارت اړوند نشیتو په وړاندې مبارزه د مهمیت ویاند د نهدي کاظمي ازادي راډیو ورکړې ده، وایي چې یوولس نفره د نشیتو په وړاندې د مبارزې د مدیریت، البته د هلمند ادارې اړوند، دا په دې بمبار کې وژل شوي دي. څلور زخمیان دي او له ادراکه دي. خو په دې اړه مې چې کله د هلمند د والي د ویاند سره خبرې وکړې، هغه یوازې پېښه تایید کړه او وویل چې د تلفاتو د دقیق شمیرې تر لاسرسي وروسته به دا د رسمي په واک کې ورکړي. مګر د پولیسو ځینې سرچینې، دقیقې سرچینې، وایي چې دا تلفات ډېر دي. تېره شپه که څه هم دا پېښه تېره شپه رامنځته شوې، خو چارواکو یې په اړه د رسنیو سره د معلوماتو شریکولو په برخه کې همکاري نه کول. مګر دا سرچینې وویل چې څلور موټر لنډ کوزر د ناوې او ګرمسیر ولسوالۍ اړوند ریګ سیمه چې اکثره پرې اکبر تک راتګ کوي د شپې له لورې دغه سیمې ته د نشیتو د مبارزې د یو شمېر کسانو سره څلور موټر تللي دي. دا څلور موټر د حساب ځواکونو د هوایي برید لاندې راغلي دي. څلور موټر په کلي ډول تخریب شوي دي او په دې موټرونو کې ناست 15 نفر د دې مدیریت د نشیتو په وړاندې مبارزې د مدیریت او د ملي امنیت اړوند وژل شوي دي. او څلور نفر دې سرچینې ازادي راډیو ټول شي حساب وروسته تر برید په خپلو چرنو کې پورته کړي دي، ځان سره یې وړي دي. خو دغه ارقام تر اوسه پورې رسمي سرچینو په هلمند کې والي ویاند او د کورنیو چارو وزارت اړوند د نشیتو د مهمیت ویاند نه دي تایید کړي.
بله دای صاحب، دغه حادثه په کوم ځای کې تاسو ویل چې د ناوې او ګرمسیر ولسوالیو ترمنځ په سیمه کې شوې ده، مګر دا څه ډول سیمه ده او ولې آیا پر دوی د مخدرو موادو د قاچاقبرانو ګمان شوی؟ دوی یونیفورم او د پولیسو رینجر نه لري، وسایطو یې فرق درلود، که دا کیسه څنګه ده؟
د پیښه د ناوې او ګرمسیر ولسوالۍ په څنګ کې، البته ختیځ لور ته، یو پراخ دستي سیمه ده چې همیشه پرې قاچاقبر تګ راتګ کوي. په دې سیمه کې رامنځته شوې ده او ویل کېږي چې دا کسان چې وژل شوي دي دا دغه سیمې ته د یو ماموریت لپاره تللي وو چې دوی یوه دنده درلوده، فکر کوم کمین ممین نه وایي. خو ځینو سرچینو موږ ته دا هم وویل چې د دوی سره یوازې لنډ کوزر موټر، هغه موټر چې قاچاقبر یې کارولی ورسره وه، رینجر یې نه دي ورسره. په دې خاطر د حساب تر برید لاندې هم راغلي دي. حساب ځواکونو هم دغه برید منلی او مرګ ژوبله یې تایید کړې ده. ویلي دي چې د دوی د سرتیرو د امنیت په خاطر چې په ګرمسیر ولسوالۍ د دویر په نظامي اډه کې موجود وه، دوی دغه برید ترسره کړی دی په ناګهاني ډول او دغه مرګ ژوبله اړولې ده.
بله، په نتایج شویو راپورونو کې هم د تلفاتو شمیر زیات ښودل شوی. تاسو ته کوم سرچینو څه ډول معلومات درکړي د زیاتو تلفاتو په اړه؟ دای صاحب که لنډ معلومات راکړئ لطفا.
چون دغه پیښه ګرمسیر ولسوالۍ ته نږدې ترسره شوې ده، موږ د پولیسو یو سرچینې د ګرمسیر ولسوالۍ څخه دا ویلي دي چې په دغه څلورو لنډ کوزرو موټرو کې چې تقریبا 40 نفره ناست وه، په دې کې 15 دقیق وژل شوي دي. څلور حساب د ځان سره وړي دي او پیښه د ځان سره راغله.
ډیره زیاته مننه کوم. قدر منوریدونکو، په هلمند کې د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دایی و چې د نړیوالو ځواکونو په هوایي بمبارۍ کې د یو شمیر افغان پولیسو د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې د پولیسو ته د تلفاتو د اوښتو په اړه له د ولایت څخه معلومات راکول. دا پیښه د ناوې او ګرمسیر ولسوالیو ترمنځ په سیمه کې شوې ده. نړیوالو ځواکونو هم پیښه تایید کړې، خو د تلفاتو په اړه تر اوسه پورې ډول ډول راپورونه ورکړل شوي دي. ازادي راډیو د خبرونې په دوام کې به په دې اړه تاسو ته کره معلومات درکړو.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د بیکاری په وړاندې د مبارزې ټولنې لسګونی غړی وای غړی وای او بخی چې ملي وحدت حکومت له راتګ سره په هیواد کې د بیکاری کچه لوړه شوه. دوی چې نن په یو مظاهره کې راټول شوي وو له حکومت یو غوښتل چې یا ورته کار پیدا کړي او یا د کار بیمه ورکړي. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال یوسف خان زدران د دې مظاهرې له جریانه یو راپور برابر کړی.
کله یوې خوا یو ځل بیا د کاري او نامنې له امله ډېر ځوانان د هیواد څخه په تېښته کې دي. له بلې خوا د بیکارۍ په وړاندې د مبارزې نوې ټولنه هڅه کوي چې افغان حکومت ځوانانو ته د کار پیدا کولو په برخه کې خپلو ژمنو او وظیفو ته متوجه کړي. د دې ټولنې لسګونو غړو د دوشنبې په ورځ په کابل کې مظاهره وکړه او له افغان حکومت څخه یې غوښتل چې ورته قانوني کاري فرصتونه ایجاد کړي. مظاهره کوونکي چې له ځانونو سره یې داسې لوحې چې بیکاري بې امني راولي، بیکاري د ځوانانو د تېښتې سبب ګرځي او ډیپلوم لرو خو کار نه لرو لیږدولی، د دارلمان له ماڼۍ نه تر ملي شورا پورې له شعارونو سره ولاړل. د حسین په نوم ځوان وایي چې بیکاري یوه ملي ستونزه ګرځېدلې او حکومت یې د کابو کولو لپاره هیڅ کار نه دی کړی.
مدت یک سال میشد که از بانزای علوم اجتماعی فارغ شدیم. متاسفانه که به دلایلی که بیکاری یک معضل روزافزون هست کار نداریم. متاسفانه در حکومت وحدت ملی آنطوری که شعار میدادند فعلا هیچ کاری عملی و هیچ طرحی عملی برای پایین آوردن نرخ بیکاری ندادند.
د بیکاری په وړاندې د مبارزې ټولنې مسؤل احمد جواد طیب ازادي راډیو ته وویل چې په دولتي وظیفو ګمارنې په واسطو دي او دې کار د ده په شان ډېر ځوانان نه هیلي کړي دي.
بیکاری عددی جامعی درد ده، دا فردی درد نه ده، دا جامعی درد ده. آدمو اصلی خاص یا کار یا دی بیکاری بیمه ده. دو میلیون تا کار ورکړي، هغه هم په واسطه په زبا په ژبا په قوم په سم په عقیده.
وروسته له دې چې د افغانستان څخه بهرني ځواکونو په وتلو پیل وکړ او ډېرو کیمپونو او نړیوالو موسسو خپل کارونه محدود کړل، په افغانستان کې د کارموندنې پخوانۍ زمینې کمې شوې او دولت هم نه دی توانېدلی چې دا تشه ډکه کړي. افغان حکومت ورځ تر بلې د بیکارۍ ډېرېدونکې ستونزه مني خو وایي چې په دوه نویو طرحو یې کار کړی چې له عملي کېدو سره یې د دې ستونزې حل ته خوشبینه دي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان علي افتخاري ازادي راډیو ته وویل د ریکا وروستی کانفرانس او د کار د ملي کمیټې ایجاد دا امیدونه ډېر چې افغانستان به د دې ستونزې په کابو کولو کې بریالی شي.
در کوتاه مدت تلاش ما یک از طریق شورای نیازمند نیروی کار مشکل حل شود که خوشبختانه در نشست ریکا این موضوع مطرح شد و نماینده های کشورها تعهد سپردند که ما این همکاری رو میکنیم. در دراز مدت تلاش ما یک از طریق تقویه زیربناهای اقتصادی کار پایدار ایجاد بکنیم که بر مبنای این دیدگاه کمیته ملی کار را ما طرح ریختیم و این حکومت وحدت از این طرح حمایت کردند.
د معلوماتو له مخې دمګړۍ په افغانستان کې 14 میلیونه د کار په شرایطو برابر کسان دي چې 5 میلیونه یې کار نه کوي او 5 میلیونه نور یې د کار په لټه یا جریان کې دي چې له جملې یې 2.5 میلیونه کار نه لري. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. یو شمیر کارپوهان ناامني مستقیما له بیکاری یا د کار له نشټوالي سره مرتبطه ګڼي. د افغانستان د ولسی جرګې مشر وای په هیواد کې روانې ناامني او ستونزې د یوې لویې نړیوالې توتې یو برخه ده او له هغه ځایه سرچینه اخلي. عبدالرؤف ابراهیمی دا څرګندونې نن د ولسی جرګې د اوړي له رخصتۍ وروسته د جرګې په عمومي غونډه کې وکړې. د جرګې لومړی مرستیال قدیر ظاهر قدیر بیا داعش د افغانستان په وړاندې یو ګواښ وبله او خبرداری ورکړ چې که حکومت دا ډله ونه ځبي دوی به یې په وړاندې ودرېږي. د اسدالله لودین په راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
ولسی جرګې له یوې نیمې میاشتې رخصتۍ وروسته خپل بحثونه پر امنیتي وضعیت پیل کړل او د هیواد روان امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ وباله. د جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی وایي دا ناامنۍ له یوې لویې نړیوالې توطیې سرچینه اخلي او د سیمې او ګاونډ پر هیوادونو هم انتقاد وکړ چې د افغانستان د دې وضعیت ننداره کوي. ښاغلی ابراهیمی د ولسی جرګې د اوړي رخصتۍ له پای ته رسېدو وروسته د دوشنبه په ورځ دغه څرګندونې وکړې خو د کوم ځانګړي هیواد نوم یې وانه خیست.
افغانستان او مرزیم شریف این کشور سال هاست که گرفت
دی. وای د افغانستان خلک له کلونو راهیسې له یوې لویې نړیوالې توطیې سره مخ دي. بیلابیل خلک، ډلې، سازمانونه او کړۍ په دې هیواد کې سره جنګیږي. بیلابیل بهرنۍ ډلې زموږ په هیواد کې حضور لري. دا ډلې هر ورځ په بې رحمۍ سره زموږ د اولادونو، میرمنو او ماشومانو وینې تویوي. ښاغلی ابراهیمی وویل چې د افغانستان د ناامنۍ له امله ګڼ شمېر کسان د اروپایي هیوادونو غیر قانوني مسافرت ته زړه ښه کوي. ولسی جرګه په داسې حال کې د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه ښیي چې حکومتي چارواکو په دې وروستیو کې وویل چې د امنیت د ټینګښت لپاره یې په بېلابېلو ولایتونو کې عملیات پیل کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حنیف اتمر هم په دې وروستیو کې خبرداری ورکړی چې که د سیمې هیوادونو له افغانستان سره د تروریزم په ځپلو کې مرسته ونه کړي، دا اور به د دې هیوادونو لمنو ته هم ورسیږي. د ولسي جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر بیا وایي د حکومت کمزوری مدیریت د دې لامل شوی چې په بېلابېلو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو او داعش فعالیتونه زیات شي. ښاغلی قدیر وویل د ننګرهار په څو ولسوالیو کې داعش خلک وژني، پیغلې او کونډې ترې بیایي، او که حکومت د ستونزو ته پاملرنه ونه کړي خپله به د داعش په وړاندې ودرېږي.
من بتر دفتر پنځلسمې نیټې پورې دولت لخوا د جدي تدبیرونو نیولو تمه لرو، او که دولت ونه توانېدو چې ټاکل شوي نیټې پورې د قناعت وړ اقدام وکړي، نو خلک به په خپله او له خپلو امکاناتو سره دښمن مقابلې لپاره ډګر ته راوځي. او زه حاجي ظاهر قدیر نن د خپلو خلکو سره یم او داعش سره د همدې جنګ جنگ ورسره کوم.
خو له دې وړاندې دفاع وزارت ډاډ ورکړی چې په ننګرهار او نورو ولایتونو کې د داعش او نورو وسلوالو ډلو په وړاندې عملیات پیل کړي او هڅه به وکړي چې دا ډلې له پښو وغورځوي. کارپوهانو هم له دې وړاندې د ناامنیو لامل د حکومت کمزوري او د حکومت دننه د ځینو پردی پاله کړیو موجودیت یاد کړی دی. خپل اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم ویلي و چې د حکومت دننه داسې جاسوسان شته چې د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي. څېړونکي او د ولسي جرګې یو شمېر غړي همدې مسلې ته په کتو له حکومت غواړي چې تر هر څه د مخه د امنیت ټینګښت ته پام وکړي.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
د یاسر احمدزی په نوم یو افغان ځوان د امریکا د سولې انسټیټیوټ او د سولې د نړیوال مرکز لخوا د هغو لسو کسانو په ډله کې راغلی چې د نړۍ په کچه یې د سولې لپاره ډېرې هلې ځلې کړې دي. احمدزی چې دا مهال په کابل کې د ډیموکراسۍ انټرنیشنل په نوم د یوې ټولنې کارکوونکی دی، د سولې د لسو مخکښو فعالانو د لست په سر کې راغلی او وایي چې له دې وروسته به د سولې لپاره په افغانستان کې دننه هم هڅې وکړي. په کابل کې د ازادۍ رادیو خبریال اسدالله لودین له ښاغلي احمدزی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د کومو فعالیتونو له مخې د سولې د هڅو د لسو مخکښو فعالانو په فهرست کې راغلی.
زه د دې لسو کسانو په ډله کې راغلم او خوشبختانه بیا په راس کې افغانستان راغلی چې هغه فعالیتونه چې ما د سولې په برخه کې درلودل، البته د افغانستان څخه شروع او د نړۍ نورو لویو وچو ته ما سفرونه وکړه، لکه افریقې ته، اروپا ته، خپله امریکې ته. دغه سفرونو کې ځینې هغه جنګ ځپلي هیوادونه چې شاید ځینې د افغانستان څخه په بدتر حالت کې ول، په هغه ځای کې موږ فعالیتونه، عملي فعالیتونه او دغه خپلې تجربې د دې ځینم واخیستې چې هلته شریکې سي او دغو تجربه نه په شریکې دو یو نوې تجربه که سړی راوخلی چې کده افغانستان لپاره د سولې یو حل لاره جوړه شي.
افغانان هم سولې ته جدي اړتیا لري. په افغانستان کې تاسو څه کړی دي، څه فعالیتونه مو کړی او آیا دغه طرح مو له حکومت یا د سولې لالي شورا سره هم شریک کړی او کنه؟
خوشبختانه چې افغانستان د یو هیواد دلته هر وګړی چې اوسېږي د سولې پاله دی، د خپل هر یو د سولې راوستلو لپاره کار کولای شي. ما د ډیر په خواسخه په غیر رسمي شکل باندې ما په جرګو کې د خپل مشرانو سره تلم، اشتراک به مې کاوه او غیر مستقیم الهام به مې اخیسته چې ورورو د فعالیتونه ما په خپل غاړې واخیستل او په خپل همزولو کې مې دا کارونه چې بالاخره دا باید دې شو چې زه د سولې عالي شورا سره غړی پاتې شم او د دوو کلو شاوخوا ته ما له دې شورا سره په قندوز ولایت کې کابل کې کارونه کړي چې ډېر فعالیتونه په دې برخه کې وکړه. متاسفانه چې یوه ستونزه چې په افغانستان کې ده، سو سمبولیکې چیرې دي چې همیشه د افغانستان میراث سی پا پاتې دی. زه وایم چې که داسې نشي ځوانانو ته د وخت ورکړي، ځوانانو سره ډېرې ښې طرحې شته. موږ داسې ځوانان لرو په افغانستان کې، باور وکړئ چې نړۍ لپاره هغوی یو الګو ده، اما متاسفانه افغانستان کې څوک نه پېژني.
مشخصا حکومت ته تاسو څه ویلي چې د سولې د ټینګښت لپاره باید څه وشي؟ اوسنۍ شورا دې اوسي او که اوسنۍ شورا دې هم لغو شي، ځوانان دې رامخته شي، مشخصا وړاندیز مو د سولې د ټینګښت په برخه کې حکومت ته څه و؟
وړاندیز مې دا دی، هو ځوانانو ته دې ونډه ورکړل شي او ډېره ونډه دې ورکړل شي، او بله دا چې دغه نهادونه په کابل کې تنه په خپلو کارونو باندې فوکس ونه کړي، ووځي د کابل څخه افغانستان شمول شي.
څه علت دی چې تر اوسه افغان حکومت نه دی توانېدلی چې وسله وال مخالفین چې د 12 کاله جنګیږي دوی د سولې خبرو ته حاضر کړي؟
علتونه مختلف دي جناب لودین صاحب. یو د علتونو څخه دا دی چې هغه وادي، ځکه ما خپل دې دې ارګان سره کارم وکړه، هغه وادي په بعض ځایو کې چې شوي دي له دې کسانو سره چې تاسو راسئ له موږ سره یو ځای شي په دې صف کې، هغه وادي ورته یا نه دي پوره شوي یا که پوره شوي هم دي په ډېرو ستونزو پوره شوي دي. بل موضوع دا ده چې دا ارګان باید یو بېطرفه وي، لکه یو ژورنالیست چې بېطرفي اختیاري، یو سولپال هم باید بېطرفه یو کس وي. کنه
یاسر احمدزی ول ازادۍ رادیو سره په خبرو کې، یاسر احمدزی د امریکا د سولې د انسټیټیوټ او د سولې د نړیوال مرکز لخوا د هغو لسو کسانو په فهرست کې راغلی چې د نړۍ په کچه د سولې لپاره هڅې کوي. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس هم یو تحلیلي مطلب لرو. تیرونه د پاکستان د ملی امنیت سلاکار او په نړیوالو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز کابل ته تللی وو. د جمعې په ورځ ښاغلی سرتاج عزیز په کابل کې د ریکاپ کانفرنس کې ګډون وکړ او له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر دوه اړخیزو اړیکو او نورو موضوعاتو خبرې وکړې. عزیز له کابل تر ستنېدو وروسته خپل سفر ګټور وباله او وی ویل چې افغانستان او پاکستان د خپل منځي اعتماد پر رامنځته کولو سره سلا شوي دي. د پاکستان د سیاسي او دفاعي چارو کارپوهان کابل ته د عزیز سفر څنګه ارزوي؟ په دې اړه د ازادۍ رادیو خبریال زبیح الله شفق د راپور برابر کړی.
د پاکستان د سیاسي او دفاعي چارو یو شمېر کارپوهان کابل ته د هیواد د ملي امنیت د سلاکار سرتاج عزیز سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د خپل منځي اعتماد رامنځته کولو لپاره مهم ارزوي، خو دې ترڅنګ ټینګار کوي چې دواړه هیوادونه باید له یو بل سره کړې ژمنې عملي کړي. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې په ملي امنیت او بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار د رواني میاشت په 14 نیټه د افغانستان لپاره د سیمه ییزې همکارۍ یا ریکا په کانفرنس کې د ګډون لپاره کابل ته تللی و. نوموړي د کانفرنس په څنډو کې له افغان ولسمشر او نورو افغان چارواکو سره ولیدل او په دوه اړخیزو اړیکو او نورو موضوعاتو ورسره خبرې وکړې. ښاغلی عزیز کابل ته په داسې وخت کې سفر وکړ چې په دې وروستیو کې د کابل او اسلام آباد اړیکې د افغان چارواکو دغو تورنو له امله چې وایي پاکستان د طالبانو ملاتړ کوي او پر خپله خاوره مرکزونه له منځه نه وړي، یو څه ترنګل شوي دي. د پاکستان د سیاسي او دفاعي چارو یو شمېر کارپوهان په داسې وخت کې چې اسلام آباد او کابل پر یو بل تورونه زیات کړي، کابل ته د سرتاج عزیز سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د اعتماد جوړونې لپاره مهم بولي. د دفاعي چارو کارپوه د پاکستاني پوځ پخوانی منصبدار بریګیډیر سید نذیر مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل:
خو یقیني خبره چې دې سره هغه کم چې سختواله و کم یو تورونه لګیدل هغه به کم شي، کم خدشات دي، تحفظات دي، کم د مینس خبرې وي او کم د مخالفت خبرې وي او د یو بل سکوت ثبات ختم شي دې سره او بل یو بل فلا تسلی ورکړی شي چې هغه لارې به تلاش کوو چې په کوم باندې دواړو ملکونو کې امن راځي، یو بل سره تعلق زیاتیږي، یو بل سره اعتماد زیاتیږي او بل دا یو بل سره مخامخ خبرې چې وشي نو په هغه کې اعتماد سازي ضرور کیږي.
د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې تر هغې وروسته خړې شوې چې سمو د مخکې په پاکستان کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې وځنډېدې او همداراز په کابل کې پرله پسې خونړۍ تروریستي بریدونه وشول چې په ترڅ کې افغان چارواکو پر پاکستان کلکې نیوکې وکړې او د طالبانو په ملاتړ یې تورن کړ. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار له کابل تر راستنېدو وروسته وویل چې پاکستان او افغانستان د خپل منځي اعتماد پر بحالولو سلا شوي او دواړه هیوادونه موافقه کړې چې پر یو بل به تورونه نه لګوي. له بلې خوا د سیاسي او افغان چارو کارپوه شمیم شاهد کسم د ښاغلي ضد کابل د سفر هرکلی کوي. خو د دې تر څنګ وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ تر دې مخکې هم د پلاو تګ راتک او یو شمېر ژمنې شوي، خو په خبره یې چې د دغې راشي درشې نتیجه به هله راوځي چې دواړه غاړې له یو بل سره کړي ژمنې عملي کړي.
خبرې اترې که هر څه روشي، خو چې کله تر هغې باندې عمل درآمد نه شوي نو دغه شان خلک نه مطمئن کېږي. معاملې خو ډېرې زیاتې دي که په هغې کې وګورې د ټول نه غټه مسله چې نو دغه د ترهګرۍ ده. پاکستان او د افغانستان ترمنځ که تاسو وګورئ خبرې اترې د تېرو شپاسو کلونو روانې دي او د خبرو باوجود خلکو د تګ راتګ باوجود هم تعلقات ورځ تر ورځه خرابېږي. زما دا خیال دی خبرو اترو سره سره چې کومې ژمنې وشي، کومې وعدې وشي، په هغې باندې عملي قدمونه په هغې چټول پکار دي.
که څه هم د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې دا کړې چې په قبایلي سیمو کې د وسله والو پر ضد د عملیاتو پر مهال د حقاني شبکه ځپلې او د هغوی نټورک یې له منځه وړی، خو افغان دولت د پاکستان اداره د وی وایي د حقاني شبکې وسله وال په پاکستان کې په ازاده توګه ګرځي او له هغه ځایه پر افغانستان بریدونه پلانوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د نورو موضوعاتو او راپورونو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. دا وخت د ماسپښین 2:30 دی. ملالۍ بشیر ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د کورنیو چارو وزارت وایي چې له مخدره موادو سره د مبارزې یوولس پولیس په هلمند کې د بهرنیو ځواکونو په یوه بمبار کې وژل شوي او څلور نور یې ټپیان دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازی نیکولاس هیسم وایي چې په ځینو وخت برخو کې د عملي ګامونو په اړه د افغان حکومت وړاندې سوی پلان ډیر اغیزمن دی. د افغانستان ولسی جرګې د نامنۍ په اړه اندېښنه ښکاره کړه او نړیواله ټولنه یې ملامته کړه چې دغه هیواد د ټولو ناامنیو شاهده ده خو کوم کار نه کوي. په هرات کې نن سهار د دریو ښځینه ښوونځیو څخه باندې 300 نجونې مسمومې شوې دي. د پاکستان پوځ وایي د لومړي ځل لپاره یې خپلې جوړې کړې بې پیلوټ الوتکې کارولې دي. د پوځ په وینا د پاکستان د بې پیلوټ الوتکو په حملو کې په قبایلي سیمه کې درې سخت دریځ وژل شوي دي. د تاجکستان امنیتي ځواکونه د یوه یاغي پخوانی مرستیال وزیر او د هغه د پلویانو لټون کوي. دا پلټنې له هغه درې ورځې وروسته پیل شوې چې په دوشنبه او د دې ښار شاوخوا په نښتو کې 26 کسان وژل شول. د اوتریش صدر اعظم وایي هیواد یې پلان لري هغه بیړني اقدامات چې اوتریش ته د زرګونو پناهغښتونکو د ننوتلو لپاره یې پیل کړي وو په تدریجي ډول بند کړي. هغې فلسطیني ښځې د ټپونو له کبله سا ورکړه چې کور ته یې د جولای په 1 اور اچول شوی و. په دغه حمله کې د دې خاوند او یو زوی هم وژل شوي وو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ.
د ښار جوړولو وزارت چارواکي وایي روسیا غواړي په افغانستان کې د کور جوړونې په برخه کې پانګونه وکړي. د دغه وزارت ویان عبدالبصیر حمیدی ازادي راډیو تول د روسیې یو خصوصي شرکت به د افغانستان د ښار جوړونې وزارت سره په تړون کې د 9.5% شراکت له مخې به زرګونه کورونه د یو کال په موده کې جوړ کړي. چارواکي وایي دا کار به نه یوازې نور هیوادونه هم په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې پانګونې ته وهڅوي، بلکې په هیواد کې دننه به د خلکو لپاره د کورونو ستونزه هم هواره سي. د سمنګان د کرنې د برخې مسولین وایي چې سږ کال په دغه ولایت کې د غنمو ترڅنګ د بادامو او پیستو حاصلات هم زیات شوي دي. د دغه ولایت د کرنې ریاست مرستیال نور محمد ازادي راډیو تول سږ کال په سمنګان کې له غنمو څخه 3000 ټنه حاصلات اخیستل شوي دي. ښاغلی نور محمد وایي تیر کال د بادامو حاصلات چې د واوري د اورېدو له امله پر مخ له منځه تللي وو، سږ کال حاصلات 500 ټنو ته رسیدلي دي. د سمنګان د کرنې مسولین وایي په دغه ولایت کې د پیستو حاصلات چې تیر کال 250 ټنه سږ کال 3000 ټنو ته رسیدلی دي. که څه هم چارواکو د حاصلاتو د زیاتوالي عوامل په ګوته نه کړل، خو یې ویل چې پر وخت بارانونو د حاصلاتو سطح لوړه کړې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه به د پنچیر د سوداګرۍ او صنایعو خونې په همکارۍ په پنچیر کې د کرنې پراختیايي او صنایعو لومړنۍ نندارتون په دغه ولایت کې جوړ کړي. دغه نندارتون به په پنچیر کې د سنبلې له 18 تر 19 نیټې پورې جوړ شي. د هغې اعلامیې له مخې چې د سوداګرۍ او صنایعو خونې لخوا خپره سوې، دغه نندارتون به د 3 په ورځ پرانیستل شي. په دغه غونډه کې به د پنچیر والی او یو شمېر نور چارواکي ګډون وکړي. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر دروش به افغانۍ اتیا پوله، یو یورو اویا افغانۍ اتیا پوله، یو انګلیسي پونډ پنځه نوي افغانۍ اتیا پوله، یو سعودي ریال شپاړس افغانۍ اویا پوله، د اماراتو یو درهم اوولس افغانۍ لس پوله، زر ایرانی تومن اتلس افغانۍ څلوېښت پوله او زر پاکستاني کلارې شپږ سو لس افغانۍ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته تاسو ته اونیز پروګرامونه وړاندې کوو، خو له هغه مخکې ستاسو لنډ اسمسونه. عبدالواسع هلمندوال له ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکي، د ګرمسیر ولسوالۍ پولیس همیشه په شخصي کلیو کې ګرځي، نو همدا علت دی چې بهرنیو ځواکونو بمبار پرې کړی. عبدالمجید له خوست څخه لیکي، د سرتاج عزیز وروستی سفر به د تیرو سفرونو په څیر هیڅ بدلون رانه ولي، د ده سفر افغانانو ته سپکاوی دی. او پردیس له لوګره لیکي، که پاکستان غواړي چې څه وکړي ژر د عمل وکړي او د تروریستانو ځالې او تولید ته د پای ټکی کېږدي.
یو کلی زر غاگونا.
قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې احمد لخپل ماما ولی جان نه وغوښتل مور او پلار ته وایي چې بل کوژده ورته وکي، او وایي چې ځای هم دی ورخی، هم دې کلی کې دی. اوس به واورو چې دا جنۍ به څوک وي.
خوند مرتبان تاسو خپل ته غوړ منګی اخر مې لا سپریوت
څه دې وکړه لورې؟ پام کاوه دومره ګټه چیرته دی او دومره څوک اخلي چې تا وغورځاو؟ اما دک
څوک مورې؟ زیم ستړی کړی وم، پلاس کې مې دم نه و رانه وغورځېد. زه خپل کوشش کوم چې یو تو افغانۍ وګټو او روزګار مې پوچلو.
زه خیر دی، څه چې وشول وشول، نو پتللو بو پسې بیل اخیستل ګټه نه لري. اوس د نو خدای وکړي چې دا نورې خرڅ شي. وزلې ډېر اچار مه جوړوه چې خراب نه شي.
توکل پر خدای مورې. زه ځم چې جهرو راوړم، دا د مرتبان شیشې ټوله کړم چې د شا په پخو کې لاړې نه شي.
هو ورځه جارو راوړه، زه به یې ټولې کړم. نازي، دا درې مرتبانونه دې ولې جلا ایښې دي؟
مورې، ګلپری راته پرون اول راکړی و چې ماښام میلمانه لري، ویلې چې لږ زیات اچار راته راولېږه. مورې، ګل ماما په دا څو ورځو کې بیخي بل رقم شوی، څه خو به پرې نه شوې؟ کاشکې دې پوښتنه کړې وای چې څه خبره ده.
ای لورې، نه پوهېږم هغه کله په کور کې دي چې پوښتنه ترې وکړم. سهار زی او ماښام راځي، هغه هم داسې په غصه وي چې هېڅ خبرې ورسره نه کېږي.
دا دی عمرې اوږد دی، په خپله راغی.
سلام علیکم مورې.
وعلیکم سلام زویه، چیرته وې زویه؟ ولې داسې خولی شوی؟
چیرې تللی وم، کار مې و مورې.
ګل محمد وروره، ته ښه یې؟ خپه غوندې معلومېږي.
خیم، خدا ستا مرتبانو نمی خپه کوي، لکه د زړه په سر چې می ولاړ وي.
د دې مرتبانو نه پرتم راته ژوند ګران دی ګل محمد وروره، نو څه به وکړو؟
زه نور داسې لاس تر زنې نشم کېناستی، ما خپل تصمیم نیولی.
د څه شي تصمیم دې نیولی؟
مورې، زه غواړم چې خارج ته لاړ شم او خپل کاروبار جوړ کړم.
څه شی؟
ماشومانو مورې، ما سره هم ډېره ستړې یې، پردې مې د زړه په زور یو رقم اوتو کړي.
داسې مه وایه، کشته دلی ورځ ښځه دی، دومره خو دې حق کېږي را باندې. نور خپګان مه کوه شفیقه، هغه د دلاور لالام بلې اونۍ ته له بنده را خوشي کېږي.
ګرمینې،
دی اسلام ته ششونه می دی ژوند می خوخی تام نه پلیګی دی
بس دی نو نور د زه خفګان مکوا لاره چرشی ازوی بده د زپخلاکی السلام علیکم
وعلیکم سلام څنګه داسی غلی غلی راغلی مونږ هیڅ پونه شو
څو چې صاحب اسلام ته نوایل کنه اوس بده ټول اورې دلی وو انا سبا می ګنا ټول اوې چې زما غیبت وکي
شفیقی
اته دې سوال نشته
نه ګلپری هیڅ نه پوهیږم چې اسلام زوی به مې چیرته وي څه به کوي
خدای مهربانه دی هرې تیارې پسې رڼا شته زوی به دې کور ته راشي له خیره
په خولی دې برکت درمینې
خدای د دلاور خان په ښادۍ کې که مو هماغه وخت ګلالۍ ورته غوښتې وه اوس به د اسلام او ګلالۍ ژوند داسې نه ترخېده
ته اوس مهرا غریبې ته ګوره د خپل زوی سره یې څومره دردونه ولیدل اوس یې زوی وایي چې زه د قدیر لور سره واده نه کوم
ښه نو څه کوي
وایي چې هر څومره زر کېږي ما ته د سید لور وغواړئ
ښه پلوشه
نو د هغې نازنینې څه ګناه ده چې د پلار او نامزاد د ضد قرباني شي
و که نه هغه ګلالۍ یم
ګوره ما ته د ګلالۍ نوم مه اخله د همغې له لاسه مې زوی باندې داسې بدې ورځې راغلې
زه د ګلالۍ پلوي نه کوم خو ګلالۍ هم له اسلام نه ډېرې بدې ورځې ولیدلې که رښتیا ووایو په هغه پیښه کې خو درې تنه تباه شوه د نسیم مرګ هم په همدې خبرو پسې تړلی و
ټول درد مې دا دی چې زوی به مې څنګه بیرته کور ته راشي
دلاور لیوار مې دې ژوندی وي چې راشي هر څه به سم شي
ورځه لورې یو شین چای دم که چې د ګل ماما دم شین چای خوښېږي
په دواړو سترګو مورې
خدای دې خیر کړي یو زوی خو مې له لاسه لاړ خدای دې د ګل ماما د عمر ډېر کړي نور نه یې څه حوصله نه لرمه خدایه
سلام علیکم مورې
وعلیکم سلام زویه چیرته وې ته نازې ورندر دې ویل چې کومه خبره دې کوله
یو ځای مې کار درلوده یوه خبره وه چې مهال درته ویې وایم مورې
وی وایه زویه څه خبره دې کوله
نازیه ورینداره مې څه شوه اوس بیا هغه نشته مخکې خو ته هم ویدوې مورې
وی زویه زه ویده نه وم ستا ورینداره هم تللې ده چې چای دم کړي
دا دی د ورینداره شین چای سره راغلم
چای پرېږده ورینداری غواړم تاسو ته یوه خبره وکړم مور جانې ما نوره فیصله کړې چې زه خارج ملک ته ځم دلته نه راته کار شته او نه راته بار
څه وایې بار ملک ته ځې ته وایې چې په بار کې به کار درته تیار وي هلته به څه وکړې
مورې له دې ځای نه خو ورته ښه دی هغه دی د لالا ګل زوی همدا درې څلور ورځې کېږي چې تللی دی
زویه زه نوره د بچو د بیلتون زغم نشم کولی ورور دې خدای وبخښه هغه لاړ ته رانه لرې نشې زویه
مور جانې د کار لپاره ځمه څه د ساتیرۍ لپاره خو نه ځم کاروبار چې مې جوړ شو او خبر شوم بیرته درته راځم
مورې دومره اندېښنه مه کوه یوازې ستا زوی خو نه ځي زموږ د کلي نه ډېر هلکان روان دي خدای ته یې وسپاره
هی نازې لورې ته دروغ زړه خبرې کوې زما زړه نه کېږي چې زوی مې رانه تر خاره پورې لاړ شي ته یې نورو وطنونو ته لېږې ای
مورې لارې د ژوندو دي خدای مهربانه دی بیرته به درته د ډکو منګلو سره راشم
هو مور جانې ته د دا ساړه ساړه اوسیلي چار ورځ اورم زما په زړه سخته تېرېږي خدای دې ژوندی لري یو څه کار که پیدا کړي او یو څه شته په لاس ورشي خوشحاله به وي
څه خبره یم زما به څنګه زړه وشي
راشه راشه ګل ماما ده ما فکر کاوه چې نه راځي
څنګه به نه راځم زه خو د دې ورځې لپاره بې قرارم السلام علیکم
وعلیکم سلام راځه ښه راغلې هغه سړی هم تر اوسه نه دی راغلی
کوم سړی
قاچاق بازر ته ښایم
زه پیسو ورکولو ته داسې بې قراره یم او هغه پیسې اخلي باید زما نه مخکې راغلی وای
راځه اندېښنه مه کوه تر څو چې دا خټکی خورو هغه به هم راشي راځه چې ډېر خوږ خټکی دی
راشه چې ویخرو که لاړم بیا به د خپل وطن د خټکي پسې ډېر ارمان کوم
هو کنه هغه میوې چې زموږ په وطن کې دي په هغې ملکونو کې کله پیدا کیږي. ښه که هر څه وي بیا هم خارج ته ځې نو.
توکل په خدای وروره چې آخر به یې څه کیږي. یو راته شنه او سره باغونه ښیي او بل مې د لارې د کړاوونو او هغه ځای له سخت ژوند نه ډاروي.
ځان دې په خدای وسپاره وروره. اوس چې دې د خارج د تللو شوق کړی دی ملا دې م ورته وتړه. د چا په خبرو ځان مه ډاروه. او دا کس چې ما در وپېژنده بد سړی نه دی، اعتباري سړی دی.
د څه شي شوق فیض الله جانه؟ مجبوره شوم، بله چاره مې پیدا نه کړه. ډېره څه مې وکړه چې دلته ځان ته یو کار پیدا کړم خو ونه شو.
داسې څه کوې ګل محمده؟ ورځه خارج ته، هم سیل وکړه او هم د ژوند جوړ کړه، تر څو به دلته زحمت باسي چې دومره پیدا کړې چې پرې ژوندی اوسې.
هغه جب هم داسې نه وي فیض الله، یا په خارج کې به ځوړندې ډوډۍ وي.
ته واخله دا خټکی وخوره چې د ژوند په خوند پوه شې وروره. داسې خټکی به دې په ټول عمر کې هم نه وي خوړلی.
پوښتم چې څه یو خوږ خټکی ده. که چیرې دلته وای د راتلونکي کال لپاره مې درنه د دې تخم خامخا اخیسته.
هغه دی فکر کوم چې هغه سړی قاچاقبر دی. او پخپله دی،
زه خو یې نه پېژنم، تر اوسه مې نوم هم ورته نه دی زده.
پخپله دی، صبر چې لږ را نږدې شي
بیا ته خبره شروع کړه. خفه یې زله؟
سمه ده. ښه راغلې عالم ګله وروره.
خوشحاله اوسې. سلام وروره.
وعلیکم سلام، زه ګل محمد یم.
دا چې د فیض الله سره مې ولیدلې نو مې پېژندې. ښه په ماړه نس خټکی وخوره چې بیا یې نشي پیدا کولی هلته.
راځه ته یې وخوره عالم ګله، ستا قسمت هم په دې خټکی کې و.
خورمه که چیرې اصلي خبرې ته راشو نو ښه به وي، ځکه چې زه باید څو نور کسان هم ووینم.
وروره دا ګل محمد دی، د پیسو مې ورته ویلي دي، ده منلي دي، نورې خبرې ته ورته وکړه.
ښه چې پیسې منلې دي، نور خبره خلاصه ده. نو فقط سبا همدغه وخت همدلته پیسې راوړه او خپل ځان دې په دې درې ورځو کې تیار کړه چې حرکت وکړو.
درنو اوریدونکو، ستاسو په نظر ځوانان په کوم دلیل غیر قانوني مهاجرتونو ته زړه ښه کوي؟
ازادي راډیو لوونه ترو
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه
جوړونکې مسودا نیازه
د نیمه نړۍ د نوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به وي نننۍ خپرونه پیلوو. روان خبرونه کې لومړی لیوی کند میرمنې سره د زړه خواله کوو، ورسته بیا په دې هم خبرې کوو چې ځینې کورنۍ کند میرمنې خپل میراث ګڼي، هغوی ته ازادي او حقوق نه ورکوي. دا خبرونه زه مسوده نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې له وږمې رشیدینا د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه اورو.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي عاملینو د نه نیول کېدو له امله په هیواد کې د ښځو او نجونو وژنه ډېره شوې ده. د دې کمیسون د ښځو د برخې مشر د پنجشنبې په ورځ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د ښځو او پیغلو نجونو وژل د اندېښنې وړ وبله او ویل چې امنیتي ځواکونه د دې پېښو د عاملینو په نیولو کې ناغېړي کوي. د قانون کمزوری، حاکمیت د مجرمینو نه نیول، د ناوړه پېښو قربانیانو څخه نه ملاتړ او ډېر نور هغه لاملونه دي چې ویل کېږي په هیواد کې د ښځو وژنې شمېره لوړه کړې ده. د هرات د حوزوی روغتون مسولین وای شپانس تکونکی او څلور خوونکی د دې ولایت په مرکز کې مسمومی شوې دي. د دې روغتون مسول محمد رفیق شیرزی ازادي رادیو ته ویلي چې دا مسمومی شوین جونی تر درملنې لاندې دي. د پتیرونې کې څلورم ځل دی چې د هرات دنجونو په بیلابیلو خوندیو کې ل 300 څخه ډیر زکونکی مسمومی کی. تر اوسه د هرات امنیتي چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي. اورسته خبر له کاپیسا څخه. د کاپیسا ولایت په نجراب ولسوالۍ کې په یوه زدهکوونکي جنسي تیری شوی دی. د انجلۍ 14 کاله عمر لري او د نهم ټولګي زدهکوونکی ده. د کاپیسا ولایت د ښځو چارو رئیس ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د کورنیو ترمنځ اختلافات د دې لامل شوی چې دا پیښه رامنځته شي. د کاپیسا امنیه قمندان عبدالکریم فایق وایي تورن کسې نیولی او دوسیه یې څارنوالۍ ته لیږل شوې ده.
درمنو اوریدونکو، نیلوفر هغه خزه ده چې 15 کاله په خوای میړه مړ شوی دی. د خاوند په ژوندانه هم ډیر کړاوونه لیدلې دي. په اتم ټولګي کې و چې واده شوه، اوس درې ماشومان لري. د میړه لمړنی وروسته ډیر ستونزې ګاللې، خو دې بیا هم مبارزه کړې او آن ځان یې په خوندځي کې هم شامل کړی چې درس ووایي او پاینده کې یو ځای کار وکړي. دا د خپل ګډ ژوند د لومړۍ ورځو کیسه راته کوي چې څنګه او له کومو ناخوالو سره تیر کړای دی.
مسیح زه 16 بودم که مره بدون رضایت خودم پدر مادر مورسی کرد.
از دیالس کلن نوام چه مور او پلار میز مال رضایت نپراته. یو و دیرش کلن سریتا چه خزه او ماشمانی هم لره واده کرم. اغا وقت اتم طولگی گوام. سهار چه با کله لخوب را پاسیدم سم خوار بین را کول. لسهار تر بیگا با می دیر کار کوا. کله چه می ماشم پناس و خواهی با می سم دورین را کولا. ویل بی که دیر دوری اخری بیا سم کار نشی کولی. چو زیلم دی دیر زلم للاس اوختل چه زان واجنم خو می نشوی کرای. وست دی هم مغو ظلمونو بخاطر دیر تکلیفونه لرم. کله می چه خواهن ناروخ شو ارونو سم تدابی و نکره. دیزر تکلیفی لاره.
تکلیف قلب داشت.
دا وای د خواهن لمرین وروسته لیورونو ورته ویلی و چه خپل اولادونه دی دوی تا ورکی. خودی ورسره نو منلی. نو هغوی په دې خبره ډیره وهلی ټکولی هم ده.
بعد از که شوهر مازپین رفت
کله مې چې میړه مړ شو نو لیورو مې ویل چې اولادونه دې موږ ته راکړه او ته ځه بل واده وکړه. خو ما ورسره ونه منله. زما له خاوند نه چې مال او درې پاتې وه موږ ته یې نه راکوله. ما چې کله پیسې ترې وغوښتلې نو لیورو مې ډېرې ووهلم او د وژلو ګواښي راته وکړه. تل راته وایي موږ ډېر زور او پیسې لرو، کولی شو ودې وژنو. په کراتو یې وهلې ډبولې یم.
یک بار نیست، هزار بار مرا لات کردند، هزار بار مرا از خانه کشیدند.
میرمن نیلوفر وایی د میړه له مرګ وروسته یې تصمیم ونیو چې خپلو پاتې زده کړو ته ادامه ورکړي. اوس په یولسم ټولګي کې درس وایي. خو دا چې هر ورځ له کوره بیرون د درس لپاره ځي نو لیورونه یې مخالفت ورسره کوي. حتی کله کله یې زوی هم ورته لمسوي چې دا له ښوونځي تګ نه منع کړي.
بعد از فوت شوهرم تصمیم گرفتم که وظیفه بکړم.
کله مې چې خاوند مړ شو نو تصمیم ونیو چې یوه دنده ولرم. خو دولسم ټولګی مې نو خلاص کړی. نو ملګرو مې وهڅولم چې باید درس ووایم، خو لیورو مې ډېر مخالفت وکړ. اوس یولسم صنف کې یم. کله چې ښوونځي کې شامله شوم خسرګنۍ مې زوی راته ولمسوه او ورته یې ویل چې مور دې هره ورځ له کوره وځي، شرم دی، خلک خبرې پسې کوي. یو ورځ مې زوی راپسې دروازه وتړله او راته یې ویل نور حق نه لري چې له کور نه بیرون وځي. نو زه ډېره غوسه شوم. کله چې مکتب ته لاړم خسرګنۍ مې راسره تګ راتګ بند کړ. خو د دوی اولادونه درس وایي او ښځې دندې لري. اولادونو ته مې زما په اړه بدې خبرې کوي. اوس هم زما ژوند په خطر کې دی او هر وخت اخطار راکوي.
پکې ورم به مد دوبار اخطار داده که مې کوشم.
درنو اوریدونکو، د ازادي راډیو دا او نورې خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. www.azadiradio.com خبرونه په دوهمه برخه کې په دې خبرې کوو چې کدی وی کدی میړه مړ شینو خسرګنې هغه خپل میراث ګڼي او اجازه نه ورکوي چې هغه په خپل خوخه ژوند وکړي. په افغاني ټولنه کې چې یو خزه کونډه شینو ډيري ستونزې ورپغاړه شي. کورنۍ یو خپلوانی بدمرغه بولي، نه کونتون ته پریږدي او نه په خپل خوخه واده ته. په ډیرو کورنیو کې دا دود دی چې کله یو خزه کونډه شینو باید د خپل خسر په کور کې یا د ژوند تر پایه کونتون وکړي
او یا به خپل لیوره یا د کورنۍ کوچنی هلک ته واده کیږي. د ننګرهار اوسیدونکي زیاګل وایي د دوی په سیمه کې داسې هم شوي چې یوه کونډه میرمن واړه ماشوم ته کلونه کلونه ناسته وه، بیا کله چې هغه ماشوم لوی شو ورته واده شوه.
زمونږ قومیانو هغه غریبه کونډه شوه، بیا نو دې وړکی لیور و چې بیخي د دې د اولاد په جای خواښې به ورته ویل چې دا ښه ساعته او دغه ته تا په نکاح کو چې غټ سي. هغه دا هماغه ته ناسته وه، نو هغه لږ څه لږ ځوانکی سه، بیا دا نجلۍ ورته په نکاح کړه. هغه نو داسې ځوان نه تېرېده، نو لږ وړکی او ښځه غټه شوه. بیا نو بالاخره ما هغه خاوند سم حق کورنۍ نه ورکو چې دا لاړه شي بل چیرې مېړه وکړي. دا مونږ داسې یو رواج غوندې سوی ده، نو چې هله دا د ما د زوی میراث ده ډېره بده مني.
د کابل اوسیدونکی بریالی وایي کله چې یوه میرمن کونډه شي نو د کورنۍ نارینه دا ځان ته ننګ ګڼي چې د دوی کونډه دې له بل چا سره واده وکړي.
کله چې یو ښځه په یو کورنۍ کې کونډېږي، هغه د کورنۍ نارینه دا ښځه خپل عزت ګڼي. د مونږ تاسو د ټولنه کې چې کوم دود دستور او تربینتونه دي، دغو ته په کتو باندې دوی ته ښه نه ښکاري چې د دوی ورېندار دی. یو وخت کې چې د دوی د کور عزت و، د دوی ورور ته ناسته وه یا د هغې نه اولادونه لري، چې دا دې اوس د ورور د میراث په توګه دا د دوی له کور نه یو بل چاته واده شي. د مونږ تاسو په ټولنه کې دغه په طول د تاریخ کې مونږ اکثره قضایاو کې مونږ محکمو ته یا هغه قوانینو ته ډېره کمه مراجعه کوو. اکثره مونږ کورنیو جرګو او دې مسایلو ته ډېره مراجعه کېږي. نو هماغه اساس دی چې له پیل نه ښځو نه دغه حق اخیستل شوی دی، او دا قسم ته دود وش جوړ شوی دی، یو قسم ته عار او نن خلکو ته دري.
د خبرونې په دې برخه کې به د یو څو کونډو میرمنو خبرې واورو چې د کونډون په دوران کې څه ستونزې ګاللې دي.
چې کله زما دا سړی شهید شو، زه دلته د خوا کې د خسر سره اوسېدم، نو دوی ما ته د نکاح ذکر وکړ. ما ورته وایي چې ته زما د تره زوی، نو زه نه نکاح تړم او نه دغه کوم واده کوم. په دې چې زه یو زوی لرم، دوه لورګانې لرم، د تره زوی مې، زما اولاد ته یو مړۍ ډوډۍ ورکړي زه درسره کښېنم. خو بالاخره ذاتي ډېر شیطان تونه کېدل، بېخي زه د پلار د کوره منې کړم. ډېره سختي راباندې راواخېست چې ورګه دا دې دغه ته حاضره شي، ولې د پلار سره نه شه تللی. ما ورته نه بیا به د یو خور یوه چې زموږ په منځ کې مې داخله کول، چې دا خو د پټه وځي او دا ورور یې ورته راځي او دا د شپې در نه وباسي او دا به بل میړه ته ورکړي. خو مقصد یې نکاح ته یې خبره حاضر راکړله. د مجبوریت په خاطر باندې یوې ویله چې ځوانه یې خل خبرې کوي، بیا چې دا نکاح یې وتړله نو ژوند د تېرېدو نو کور کې ګڼه اوسېدلو، نو چې څنګه هغه ژوند اول بخت سره وکړه نو هغه بیا سم ښه ژوند وکړه. نه دا نه د مجبوریت په خاطر باندې دا ژوند ښه تېرېږي، نه هغه کېږي.
ما به ورته وویل مرزه که تاسې ووایه چې دا به ولاړه سي هلته به یو خوښ کې وبي. ما ویل د هغه داغونه زما په زړه پاتې دي، زه هغه ښځه نه یم. زه خپل بچیانو ته د کروکارې خدمات کوم، خپل بچیان ساتم. ما ته داسې ونه وایه چې دا دغه ته دانو میړه یې ولاړی، دا به یا دا وکړي یا به وکړي، ما زه هغه ښځه نه یم. نو زه یې څه شتم یاله دغه کوي، زړه مې د یې ډک دی. یو څه کتره اوبه به په کور کې نه وي، هغه چې به مې راوړي هغه به له څه واخیستي چې پام یې کړو. چمیشوت پر دې سختي خواري تندل موږ راس نه پرشول مزي خواره ولم زي دغه تن پرشول چې خپل د بچانو خدمت وکم. برک په موله کور باندې ور بیک کلی ور مشر لی ور سپک ور کې بیک نور نو غان سر څنګه لیر کیش هغه غان دی هغه ز پښک سواز هغه دی هغه وال
دا چې کونډه ښځه په اسلام کې څه حقوق لري او آیا اسلام دا اجازه ورکړي چې دا د پخپله خوخه د ژوند مسیر وټاکي او کنه. د علوم اکاډمۍ د فقه څانګې استاد نصیر احمد نوربخش په دې هکله وایي هیڅوک دا حق نه لري چې کونډه ښځه خپل میراث وګڼي.
له اسلام نه مخکې هم له کونډې ښځې سره په ځانګړې توګه د میراث غوندې چلند کېده، دا معنی چې هغه میراث اخیستل کېدله. بیا له هغه نه وروسته کله چې اسلام ناراضي نو صریحا آیات صراحت نه لري چې تاسې کونډې ښځې میراث ما اخلي، او هغه د اسلام له راتک سره سم د ښځو په خاطر او په ځانګړي توګه د کونډو ښځو لپاره خاص حقوق ټاکل شوي. اول د هغې د ازدواج نه موضوع ده، هغه چېرته په خپله خوښه نه وغواړي، په همدغه نکور کې چې ژوند کړی ده، دلته له خپله نه لیورو یا نورو هغه نه کسانو سره چې اوسېږي له هغو سره ازدواج وکړي، هغه د خپل اختیار ده، او که نه غواړي په اجبار سره هېڅوک دا نه شي د مجبوروي. په یو حدیث کې رسول د خدای فرمایي چې د کونډې اختیارات له پیغلې نه زیات دي. الفاظ داسې دي چې حق بنفسها من ولیها، ځکه ده د ازدواج په موضوع کې له خپله نه ولي نه مستحقتره ده، د خپله د ژوند دغه لري تجربه نه لري، دا باید خپله ولي مامور کړي، یعنی خپله د ازدواج په عمل کې خپله اقدام وکړي. اما داسې لبد مرغ جمع گوتا چھ پٹولن کہ زیاتر ادس ہند پیکی کی چھ د کونڈی خزی پ میراث تکستل کی گیل دوسرے پ میراث پن چلن کی گی باور د وجد دیم گند میراث تکل اس مشمون تہ پنا مو کوی او کلے ہم بوڑا نہ قسم تہ د دی زیواد ل بیل بل اہداف سر پ تضاد کی د اغان جوم کی تو تاریخ والی ان رزی د جی رستون زلامل کی گی د پ دین منا سر چل د سر شرین برخورد نک
د سلام پوهنتون د حقوقو پوهنځي استاد سید خالد سادات په دې باور دی چې زموږ په ټولنه کې ناوړه دودونه د دې باعث شوي چې کونډې ته د بل واده اجازه نه ورکوي.
اصلا د کونډې لپاره چې په افغانستان کې میراث نه ورکول کېږي یا خصوصا د خپلو حقوقو څخه محرومېږي، په عین زمان کې دا د قانون څخه خبره علاوه یو بل ظلم او ستم ده چې په دې ټولنه کې هغه د عدالت د تطبیق لپاره ده، یعنی په کلي ډول او په درسته توګه باندې عدالت نه تطبیقېږي. سره له دې چې د مدني قانون د نه حاکم او تعتیم مدې پر اساس باندې هر ښځه هر مېرمن حق لري هغه که پیغله وي که کونډه وي، هغه حق لري چې د خپل آینده د انتخاب لپاره او د خپل د سرنوشت انتخاب لپاره آزاد دي، مستقل دي. دا په دې معنی نه ده چې څوک د کونډه شي یا قانون داسې یو کوم قید نه لري چې هغه باندې داسې قید کېږي چې بل اخر نه شي کولی د مزر لپاره په خپل ژوند جوړ کړي یا د کور څخه بیرون. نو دا د عرف یو بده پدیده ده، یو بده قاعده ده چې له بده مرغه چې د افغانستان په خلکو باندې کتل شوې ده.
نو اوریدونکو، هغه کونډې میندې چې د جبر او زور زیاتی سره مخ کیږي نه یوازې دوی د حقارت احساس کوي، بلکې اولادونه یې هم په دې خاطر چې له مور سره یې ناوړه چلند کیږي عقدۍ عادت کیږي، چې عقدۍ انسانان بیا په آینده کې کورنۍ او ټولنې ته لوی ستونزې راولاړوي. نو موږ ته ښایي چې له کونډو میرمنو سره د بدوي او جاهلې ټولنې په دود چلند ونه کړو، خپلې خوښې ته یې پرېږدو چې د نورو انسانانو په څیر د ژوند له رنګینیو نه خوند واخلي. د نیمه نړۍ خپرونه هم دومره وخت تر بیا مو په لویو بخون کې الله سپارم. خوشاله اوسئ.